نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي پارک د برښنایي تذکیرو د بایومټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کیدل په جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنوي. او ټاکل شوی ده چې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشهید ساده ریډیو په دې خبرونه کې مزه اجملان د هر کله کوم په خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل لا خبرونه کوو. فرشته جلال زید د دې سات خبرونه دروري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلیمو سید مهمو خبرونو سرحد ته دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس بلا بلا نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلو د دوی هڅې کمزوري کړي چې غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو مکتوب وړاندیز استولای او له هغه څخه غوښتنه کړې ده چې په اسلام آباد کې نوی سفیر وټاکي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په سوریه کې دی د وضعیت تکراری لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې د بشري حقوقو د اعادې لپاره د خپل حکومت پر هڅو خبرې وکړې او ویل چې هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري پر بشري حقوقو د تیری زمینه برابروي او د دوی د حکومت د هڅو مخنیوي کوي. افغانستان د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا چې مقر یې د سویس په جنیو ښار کې دی درې کلن غړیتوب ترلاسه کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسېد. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له سویسه له ازادي راډیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودېدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه او د مارچ تر درویشتمې پورې به دوام وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک ورواستوي او وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې د هغه د استعفا په اړه خبر سوي خبرونه سم نه دي او د نوي سفیر تر ورتګه به پر خپل کار پاتې سي. هغه په بل ټویټ کې لیکلی چې له کار د لرې کېدو پریکړه یې د دې لپاره کړې چې یوازې د دوو کلونو په خاطر یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ژمنه کړې وه او هغه موده اوس بشپړه سوې ده. زاخلوال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې جمهور رئیس ته یې څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې له سفارت د لرې کېدو په بدل کې د کوم بل مقام تمه هم نه لري. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې جمهور رئیس خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه نکړي له ارګ بهر خلکو ته د نویو تذکرو ورکولو بهیر نشي پیلولای. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوې اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي وو خو تذکره یې لا نه ده چاپ سوې او نه ده ورته سپارل سوې. احمد زی وویل د جمهوري ریاست له هدایت سره سم به له ارګ بهر هم د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل سي. خو د افغانستان په دولت کې یو شمېر کسان پر حکومت تور پورې کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره پخیرادان لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د سوریه په کورنی جګړه کې پر ټولو شکلو خواو ننجح کړی چې په بیړنی ډول هغه ډیر شورځنی اوربن چې د امنیت شورا په پریکړه کې غوښتنه سوي عملي کړي. ګوترس نن د سویس په جنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکي ادارې تیار دي چې هغو وګړو ته چې په غوطه تل شرقیه کې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې ده بیړني کومکونه ورسوي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدوي.
دا
وایي ما یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې موقع درلوده چې خبرې وکړم. ما وویل چې غوته ټول شرقي نور انتظار نسي کولای، نور یې وخت را رسېدلی چې پر ځمکه د دې دوژخ مخنیوی وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې له ځنډه پرته د اوربند د ټینګېدو غوښتنه پکې سوې. څو په جګړه کې راګیر ملکي وګړي خوراکي مواد ترلاسه کړي او دوا ورته ورسول سي. د ترکیې حکومت وایي د چک جمهوریت حکومت ته یې اسناد وړاندې کړي دي او رسمن یې غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د سوریې د کردانو د ټولنې مشر صالح مسلم د هغه هیواده وویستل سي. د ترکیې صدر اعظم باقر بوزداق ویلي دي چې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پخوانی مشر د فبروري په 16مه نیټه په پراګ کې د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته وړاندې کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم له مرستیال سره په کتنه کې وویل چې مهمه ده چې متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر خبرو ته سره کښېني، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه ملا ساده راډیوونه غوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د نفوسو د احوال د سب مرکزی اداره وایي پارک د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا فایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا
په دې موردو کې اختلاف خپرې خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده.
د حکومت اجرایي رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه چې شیبه مخکې پای ته ورسېده. افغانستان د روان کال له پیله د بشري حقونو د شورا درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی. د ښاغلي عبدالله د وینا جزئیات هم درسره شریکوو. د هلمند د مدني فعالانو لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دا تاپی پروژې ملاتړ باید په سیمه ایز کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې.
په نورو کورنیو ریپورټونو سربیره دا هم اورې چې ټاکل شوې نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه پیل شي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. دا د ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویل د تاپی پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیا له امله پارکې د بایومیټریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده. یوسف خان زدران له کابله تفصیل لري.
سره له دې چې د برېښنایي تذکرو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومیټریک دو دوونې تیریږي، د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ښاغلي غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره به یې چاپ او ورکړل شي. د ښاغلي احمدزي په خبره د ولسمشر تر تذکرې اخیستلو پورې به دوی د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک پروسه له ارګا بهر پیل نه کړي. دی وایي دا مهال د پروسا په آر کې هم درېدلې ده.
موږ د ولسمشر یا جمهوري ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومیټریک پروسه له سره پیلو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپي په پروژه کې بوختو، خو ان شاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
دولس مشر وایاندان په دی اړه چې ولس مشر به کله تذکره واخلي او یادا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیلي کې په رسمي ډول سنوي خو پار کې یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل د ټاپي پروژې د پرانیست په مراسمو کې د بوختیا او هرات د ولس مشر محمد اشرف غنی د سفر لامل دا پروسه درول شوی خو ډیر ژر به بیرته پیل شي د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی ادارې د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولس مشر مانی کې پیل کړه ولسمشر محمد اشرف غنی بیبی ګل غنی او دولسمشر دوهم رسیال هغه لومړنی کسان و چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له لیکلو سره مخالفت وښود ویلي دي چې دغه تذکرې به وانخلي اجرا ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي د برېښنایي تذکرو د ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یو ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسان چې دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره بایومتریک شوي دي له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې د درېدو چارې د مشرانو جرګې د ځینو غړو تند غبرګون راپارولی دی د دغې جرګې دوهم منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله ویل دا د دې ښکارندویي کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نه ده موجوده
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري
د ښاغلي سمې په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري باید له ارګ نه بهر هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي
بلخواته د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې رامنځته کړي د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی په اړه یې له کابل نه د ښاغلي سبحان سره د مادام کار یوسف خان زدران راستولې مرکه اورو
هیڅ عنوان باندې مصلحت نشي کېدلی د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده قاطع نه ده په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت همدا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري د تطبیق نه د څار د څارنې قاعده د قانون مطلقه قاعده ده قانون نافذ ده توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی
نه متاسفانه چې نه د دې ولې سلیقوي برخورد کیږي موردي برخورد کیږي او د یو څو تنو چې په دې مورد کې اختلاف ښکاري خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده ځکه دا به نه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسیږي دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي ولسمشر د رایه د تذکره توضیح شي هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبتنام کړی هغوی د تذکره توضیح شي ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نو د نومس باسب د دوه اونیو لتیردو سره دا کار ولې نه دی شوی دلته د خلکو ذهنونو د بخت ساتلو لپاره یو څه روان دي نمایشي حرکت دي کنه نور خندونه حکومت لري او داغله ملدونش کول اقدامات وکړي
حکومت دا حکومت په دې کار باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو له خوا نه یو امانت شوی ده په دې باندې بلند دی وحل چې دی کوي پراته لدینا موږ هیڅ نوو توجیه لرو هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکړي هغه مردود نظر ده که په هر سطح باندې وګورئ قانون ده نافذ شوی ده د دې حکومت یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راځي کیږي چې باید د دې سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یوه عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دې وشي او دا مسله تقریبا حل ده، ډېر خلک په دې باور دي، اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګورئ، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د قانون وسی چې په هیڅ عنوان باندې تر تاثیر لاندې اشاره نشي، دا یوازینۍ لاره ده حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې چې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي، یا هر نوع تور چې د هر څه لخوا ولګول شي، د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي، هر رقم اذهان، هر رقم تورونه د خلکو په اذهان کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون دا نافذ نه ده چې تطبیق شي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال خغله مصباح و چې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. ازادي رادیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل به د جګړې او سیاست دواړو برخو کې د هیواد بریا ډاډمنه کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې. وویل چې د هیواد ثبات او پرمختګ د افغان امنیتي ځواکونو په میړانې او پیاوړتیا پورې تړلې دی. د افغانستان دفاع وزیر چې په دې مراسمو کې وینا کوله، د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. ویل افغان امنیتي ځواکونه په ملي فکر او ملي روحیې سره د خپلې خاورې او ولس ساتنې ته چمتو دي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
نور ټول هویتونه دي، اما دا هویت لر ټولو نه هم سختتر ده هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم، حال هر دوش میبریم.
ولس مشرغنی ویل حکومت ولس دواره په افغان امنیتی سواکونو باور لري او په کلک اراده سره ملاتړ کوي. د مارشال فهیم د دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي په لسمه دوره کې 1528 تن افسران فارغ شول چې یوازې 8 تنه خزی دي. له دغه پونتون او اکاډمي نه په 13 دورو کې سباند 9000 افسران فارغ شوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخه اوس مهال د افغان امنیتی سواکونو په لیکو کې په خپل دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي په 1400 نورس کال د پخوانی حربي پونتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغه فرغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور ویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پونتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او په ټولو پوځي مسایلو آگاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانې چمتو دي چې له خپلې خاورې نه ساتنه وکړي.
او ډاډ ورکوم چې مانه نیولې تر اخر عسكر پورې چې په لری سیمو کې په هلمند کې، په بدخشان کې، په کونړ کې، په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر تاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي، ساتنه کوي، په ډېر ایمانداری او په ډېر اخلاص به خپلو دندو ته بدوی ان شاء الله ایتاسو قیادت او قومنده لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکی ورتیا او میړانه ورستر بلی ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوه دی. دغه مراسم په پای کې د مارشال محمد قسیم فهیم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي سلور ممتاز زده کوونکو عبدالکریم محب الرحمن، صبغۃ الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالې علي دولتي مډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند مدني فعالان وایي چې د تاپیم لاتړ کوو په تشکیل کې ډیره ونډه هم غواړو. هلمند د تاپی په مسیر کې نام نه ولایت ته نن یو شمیر مدني فعالانو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له حکومت نه وغوښتل چې د دې ولایت ځوانانو ته د پکې ډیره ونډه ورکړي او د کارونو او روزګار زمینې دې ورته برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
ګڼ شمیر ځوانان او مدني فعالین راټول شوي دي او د حکومت نه د ټپي پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارموندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب شوي مطبوعاتي کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د الیزلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغو سیمو د اوسیدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیریږي. نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړو.
دا د تیرو څو لسیزو څخه خرابې خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت او ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپینه لیکه د هلمند د دوو نه امن ولسوالیو لکه واشیر او نهرسرا څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادینه لیکې د امنیت ډارور کړی دی خو داسې انګیرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو هغه ډله ونیول چې د ایران په دستور د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کوم رسېو. مدني فعال عبدالحق واکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یادې پروژې د اهمیت په خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا ډیر اساسي پروژه ده او دا ډیر مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي
او خپل د ولایتي ادارې څخه هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمندي ولس ونډه د نورو په پرتله باندې زیاته کړي او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه چې ټوله 1.5 کیلومتر فاصله لري تیریږي او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د وزره نه پولیس ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو له مخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت له اړخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستان تاسو موږ غږ آزاد راډیو ناوړه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نه شي. اکرام الله اکرام یې په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې ښکېلې غاړې باید یو د بل وژلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالي شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
زه د خپل سیاسي او دنیوي اهداف لپاره یا د رقابت لپاره استعمالوم او د الله پاک د حیا په کار را جنگ دا موږ په کتابونو باندې تقسیم نه کوو. دا پرې دی چې شریعت کې کوم احکام دي فقه کې هغه مسالې په کې رامخې ته کوو کوم ځای کې چې په قرآن کریم استدلال کوو هغه هغه وخت چې زموږ او د دې ترمنځ خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي دا مملکت نور د ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دي. خغلی وقات د خبري ورسره له حق کوي چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو د یوې غونډې پر مهال وویل د جګړې دواړو خواو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دي او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه قرآني آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د سولې د عملی لارو چارو په اړه په دې ناسته کې دینی عالمانو د هم ویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګنا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا چې څوک وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدې حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د رواني جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. د دغه شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د شمبی پورس په دیاله ازادي راډیو ته وویل
غاره علما چکم دی او دی غاره علما چکم دی او لوی رب ته ځان تسلیم کی او دی غ لوی رب نه و شرمېږي و ډار شي دا نور د خپل ورونه مسلمانان دي نور نه وژني دا د قران د نور په غلطو ټکو سره نه تفسیروي، د خپلو ګټو په خاطر دې نه تفسیروي.
زیات شمیر خلک په دې باور دي چې کچیر دینی عالمان لکه څنګه چې لازمه ده په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د سولې ګټې تبلیغ کړي، لری نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد یو سرتاسري سولې ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یووالی، همغږي او د یوې سراسري اجماع رامنځته کیدل ضروري دي.
د کندوز اوسیدونکي وایي چې وزلوبه یا بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او دې لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او صمیمیت د فضا په ټینګولو کې مرسته کړې ده. بلخوا د کندوز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولې او اتفاق د رامنځته کولو په هدف د وزلوبې پسرلنۍ لوبه پیل کړې. اجمل آریان له سیمې تفصیل لري.
په کندوز کې د بسکشۍ د لوبې مینوال خورا ډیر شوي دي. په کندوز کې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي ترسره کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګاه شوي په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړې زی وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونه د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او په بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی دغه لوبه د سولې او ثبات په هدف پیل کړي تر څو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او سوله لا ټینګه شي. البته دغه لوبه په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګه موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چپانداز هم په نښه کړو. د هغه په وینا د بسکشی آسونه په بېلابېلو نومونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ، جران، قطغنی او ترکمنی مشهور آسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بسکشۍ په سم د شمال کې دا خو یو انني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي د کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقي، خوشحاله خلک ډېر په خوشحالي خپل ورځ لري.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي. همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ایت الله کندن له آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې سلام می پیغام دا ده کوی الیک ضروري کی تذکيري ونه شل شي نو موږ به د افغانستان په هیڅ قسم انتخاباتو کې برخه وانه خلو ځکه شفافیت نه موجودیږي. لکه د مثال په توګه پوخا په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د رای د استعمال او حق لري او 10 میلیونه کارتونه چاپ شوی او دا خلک چې په درغلي او جالکاری باندې ځان مخې ته بیا غوې دو الکترونیکی تذکيرو خلاف کوي. نو هله مې دا ده چې الکترونیکی تذکيري توزیع شي. یو زمو هویت ته او بل پکې اسلامیت ته. والسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زه د لوګر ولایت د شارک مهاجرینو نه خبرې کوم. زما له وزیر بلخي صاحب نه او رئیس د مهاجرینو نه او دانه هیواد نه دا غوښتنه ده چې موږ له پاکستانه دا درې کاله کېږي چې راستانه شوي یو. په درې کالو کې دا یو کال کېږي چې موږ ته یو نومره ځمکه قانوني را کړه او موږ حتی اویز هم په لاس لرو او روپۍ هم د بینک داخل کړې. نو اوس څه غاسي بین دي هغه راځي موږ ته بیا بیا راځي چې دا منځکه کلانه ده دا مه غواړئ. مکتوب راوړی خط راوړی ډېره بانې کوي موږ زوروي شمال تاسو نه دا غوښتنه ده چې د رئیس مهاجرینو سره په تماس کې سئ او د ولسوالۍ حقوقي قمندان سره کره په تماس کې سئ او زموږ د نمرو د غاصبینو څخه وژغورئ. والسلام.
سلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د افغانستان محترم رئیس جمهور نه په ډیر درنښت سره مننه کوم. د ټول ځوانانو د ترشا ولاړ هغه کسان چوکې دي اداري پساتو برخه کې لاس لري او قانون نه خلاف خلک دي باید زر تر زر ونیول شي. له پوځي لارې ورڅخه کار واخیستل. موږ ټول ځوانان د ترشا ولاړ یو. زنده باد زنده باد زنده باد.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زینې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. وی ویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عبدالله عبدالله په ځانګړي ډول په انتحاري حملو کې د تنکیو ځوانانو او کوچنیانو استفادې ته اشاره کړې او له نړیوالو یې غوښتنه کړې چې د هغو دولتونو مخنیوی وکړي چې له تروریستي ډلو سره مرستې کوي په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پر ځای یو بل وړ وګړی وټاکي او پاکستان ته د سفیر په توګه ورواستوي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د دندې څخه د استعفا په اړه خبره شوې خبرونه سم نه دي. دای به د نوي سفیر تر ورتګه په خپل کار پاتې سي. نن د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وتنه د سیل په اوبو کې مړه سوي دي. د قادس ولسوال میرزا علي بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو سراچه موټر کې د څو نفره د قادس خوردک په سیمه کې پرې وپله تیرېدل چې سیل ور باندې راغلی او موټر یې وړی دی. په دغه پیښه کې دوه ښځې او یو درې کلن ماشوم هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترس نن پر ټولو هغو کسانو چې په سوریه کې په جګړه کې لاس لري ژغ وکړ چې ژر تر ژره دي هغه ډېر شروځنی اوربند ټینګ کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې کې غوښتنه سوې ده. او د ترکیه حکومت وایي رسمي اسناد د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمي غوښتنه ورڅخه کړي چې د سوریه د کوردانو د ټولنې پیژندل سوی سیاسي مشر صالح مسلم ورته وسپاري. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقره په غوښتنه په پراګ کې پولیسو ونیو. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته ودرول سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه. دا وینا چې څو شیبې مخکې پای ته ورسېده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه پکې څرګندونې شوې دي. افغانستان د بشري حقونو د دې شورا غړیتوب تیر کال واخیست او د درې کلونو لپاره به پکې غړیتوب ولري. ښاغلی عبدالله چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه هیوادونو او ډلو پر ضد چې د افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره یې کاروي اقدام وکړي. مخکې له دې نه چې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه درته وړاندې کړو، راځئ چې لومړی له دې خبر شو چې په سویس کې په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې پیل شوې دي او په دې کې د ایران استازیتوب باندې د دې هیواد د عدلي وزیر چې ګډون کوي یو شمېر انتقادونه راپارولي. په اړه یې د نوریاس نوري رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 28 کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کیږي د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د افغانستان په استازیتوب چې سږ میلادي کال یې د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. یو شمېر انتخاب کوونکي په دې غونډه کې د ایران د عدلي وزیر علی رضا اوایی د ګډون په اړه چې دې شورا ته به د بشري حقونو په اړه وینا کوي ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایي جلا مالي بندیزونه لګولي او د تهران دغه پخوانی څارنوالي له بشري حقونو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقونو په نه ورکولو او د اعدامونو په زیاتولو تورن کړی دی. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر یې په پاریس کې د یوې غړي شاهین قبادي ویلي چې اوایي ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقونو شورا ته وینا وکړي د شرم خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغې د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې دا کار باید ونشي ځکه اوایي په ایران کې په بېرحمانه توګه د وروستیو مظاهرو د ځپلو مسؤول دی. قبادي دغه راز وویل چې دوی د سهشنبې په ورځ چې په پام کې ده اوایي دې شورا ته وینا وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یوه مظاهره پلان کړې ده. د دغو انتقادونو په اړه د بشري حقونو د شورا ویاند رولاندو ګومیز درې ورځې وړاندې ویلي و چې د دې شورا غړي حق لري چې په خپله دغه شورا ته د ویناوالو په اړه پریکړه وکړي. پر اوایي د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوي بندیزونه نوموړی له دې منع کوي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او هم که په غړو هیوادونو کې مالي حسابونه لري پر هغو بندیز لګوي. خو پر نوموړي د سویس لخوا چې د اروپایي اتحادیې غړی نه دی یوازې مالي بندیزونه لګول شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو بیان کې ویلي چې د دورهیي کلنۍ بیا کتل شوې څېړنې په اړه به چې د 14 هیوادونو په اړه شوې غور وشي او نهایي نتیجه به یې هم تصویب شي. دا ځل پاکستان او اوکراین هم په دې څېړنې کې شامل شوي دي. ارجنټاین، بینین، د چک جمهوریت، ګابون، ګواتیمالا، جاپان، پیرو، جنوبي کوریا، سریلانکا، سویس او زمبیا یې نور هیوادونه دي. دا د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په اړه یوه دورهیي څېړنه ده چې دوی ته د دې امکان ورکوي چې د خپلو اقداماتو په اړه چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې کړي رڼا واچوي او هم ووایي چې د بشري حقونو په اړه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې استازي په سوریه، بوروندي، جنوبي سودان او برما کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د بیان له مخې د دې غونډې د اجنډا په سر کې د ماشومانو د حقونو په تیره بیا دا مسله د شخړو او وسلوالو جګړو له اړخه په جدي توګه څېړل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 24 غړي لري چې په دورهیي توګه د هرو دریو کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا په مستقیمو او پټو رایو سره ټاکل کیږي.
دوستانو و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د بشري حقونو د شورا غونډې نن پیلېږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړله. ښاغلی عبدالله چې د دې شورا ته د افغانستان په استازیتوب لومړني ځل لپاره وینا کوله، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې وکړې او همدا راضیه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې هیوادونو او ډلو پر ضد چې افغانستان ته ماینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملې لپاره کاروي اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایي ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي. ښاغلی فیصل په پیل کې هغه موارد په لنډي سره یاد کړل چې اجرایي رئیس په خپله وینا کې خبرې پرې وکړي.
اجرایي رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر سوي دي. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د هغو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څو په نتیجه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې. همدارس په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمينه تر پخوا ښه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي، نه تنها دا چې استفاده نه کوي بلکې د تولید، کارونې او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ ژوند دي چې هغه معنونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم لمنځه یوسي.
اجرایي رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همداراز د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوي ماینونه چې دا ویل کېږي چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي، په دې برخه کې د اجرایي رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دای څه غواړي له نړیوالې ټولنې؟
دغه بحث دا چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغو ډلو لخوا نقض کیږي چې تروریستي دي او د دغه ډلو ملاتړ هیوادونه کوي، مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اسپلاسیوي ناچاودي توکي د هغوی په واک کې ورته، د دې باعث کېږي چې ملکي تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه وسخه وخت کې بینن. پلان دی چې دلته جنیوا کې د افغانستان اجرایه رئیس سبا ته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال کنوانسیون د تعهداتو په کنفرانس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي، او هلته به هم بحث دې ته متمرکز چې افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له ادرس څخه کومې دي چې هغه ته باید د نړۍ په سطح باندې توجه وسي، څو دغه مشکل په افغانستان کې حق.
د ځینو راپورونو له مخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکي وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، په دې برخه کې د اجرایه رئیس توجیه څه ده؟
ډېری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکي خلکو له کورونو، د هغوی له تاسیساتو، د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې په ځانمرګي بدون فراری باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تناسه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکي خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې کیږي. ولی دا پتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو، د ملکي خلکو او د هغوی د تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخصې لارښوونې کیږي.
او د اجرایه رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړې.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې، او د هغه طرز دمه یادونه وکړل چې د افغانستان حکومت اوس پرې کار کوي چې پر اساس د ملکي خلکو د تلفاتو کچه راټیټیږي او افغان ځواکونو ته به مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو، د افغانستان د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل و چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ وینا جزئیات په یو مرکه کې راسره شریک کړل. مننه ترې کوو. مخکې له دې چې یو کلی زر غږونه ډرامه خپره شي، سپورتي خبرونه وړاندې کوو. په دې برخه کې چې سپورتي خبرونه مو په خپل وخت پاره نه کړی شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس په موږ کې څو سپورتي خبرونه ته ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خبره کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2013 میلادي کال د احمد شاه ابدالي د سالور ورځنیو یا فرست کلاس سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ د شپږو لوبډلو نوملړ اعلان کړ. د افغان کرکټ بورډ ویان شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شپږ لوبډلې په سپین غر، بند امیر، امو، کابل، میساینک او بوست زونونو پورې اړه لري چې نن یې نوملړ اعلان شو. ښاغلی شاکر وایي په دې لوبډلو کې د افغانستان الف 19 کلنو، 14 کلنو او د کورني کرکټ له سلو ډیرو لوبغاړو ته ځای ورکړل شو. راپورونه وایي چې یاد سیالۍ به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي چې لومړۍ لوبه به په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپین غر او کابل، دوهمه په کونړ لوبغالي کې د بند امیر او امو، او دریمه لوبه به د خوست په لوبغالي کې د میساینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یو بل خبر له مخې، سبا به د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د غوروي پړاو په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبډلې دغه سیالیو ته چې د راتلونکي مارچ میاشتې په څلورمه پیلېږي پوره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې، د 2019 نړیوال جام د غوروي سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د مارچ په څلورمه له سکاټلند لوبډلې سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو په ومه لوبه کې چې 13 شپه تر سره شو، کراچی کینګز پیښور زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه. پیښور زلمی لوبډلې په یادو لوبو کې تر دې دمه درې سیالۍ کړي چې دوی بایللې او یوه یې ګټلې ده. د 13 شپې په سیالۍ کې پیښور زلمو لوبډلې د ټاس له ګټلو وروسته اول د منډو جوړولو پریکړه وکړه، او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 22 منډو هدف وټاکه چې کراچی کینګز لوبډلې په 15 وکټو یاد هدف پوره کړ او دا سیالۍ په خپل نوم کړه. دا د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل کرکټ سیالیو دریم پړاو دی چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي پیښور زلمو لوبډلې ګټلې وه. د دې سیالیو اتمه لوبه به نن شپه د افغانستان پر وخت نږدې 10 بجې د کراچی کینګز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. گران آوریدون کو د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې زده کوونکی محیب الله د خپلې مور معاونې نفیسې هغه جایزې کتلې چې د تعلیم او پوهې په برخه کې اخیستې وې. اوس به واورو چې موسی ګل بیا څه شي ته خوشحاله دی.
یاره موسی ګل خانه، چې ژمی لاړ تیر سو ته وایه، آدی رمې په غره کې څری. وای دا زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک یي چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. سندرې وای
دا به بیا وروسته درته وایم، خو زړه دې بدمشه ته دا ووایه چې اتن مې څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم او را باندې به مې صفت وکړي او که نه.
اتن دې بد نه دی ته وایخه، خود موسی ګل شاګردی به نورم کوي ته وایخه.
زه به خود وایم که خو زړه دې بدمشه، اوس به ستا د خبرې ځواب درکم او زیری به هم در باندې وکم.
وایم بیتا دې نسم ته وایخه، زیری دې د موسی ګل په خوشحالۍ بدل. صبر چې دا خړه پړه ټنډه خو دې ښکل کوم. اوس نو راته ووایه.
زیری مې تا دی چې ګوندې زه او ته سره خپلوان شو.
په خبره دې ونه رسېدم ته وایخه.
یاره خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونه یا موسی ګله، زړه دې بدمشه زما هینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایخه.
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپری؟
او زرپری نومیږي، زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې تېنه ډېره خوشحاله یي.
خود عدد ګولیه یو خبره درته وکوم.
زړه دې بدمشه یوه نه سل خبرې خو وکه.
که زرپری ما ته رانه کړي بیا به هېڅ د وطن نوم وانخلم.
وی ولې
بس هسی؟
وی دا هسی دی قربان شم، په دې هسی کې دې څه دي؟ زړه دې بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي؟
نه نه هسی هیڅ هم نشته، خو هسی یو څه شته، خو هسی.
وی دا ته خو ژاړې؟
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکه.
نه اسلاما، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که د ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بی تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې ږدم.
وایم امر کوې زما ګرانې د ژوند ملګرې، عسکر اتلم ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کېږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلم دی د سترګو په رب کې را ورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو ستاسو امر په ځای کېږي، خو که د کلي دکان بند و بیا خات نه ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روخته پاله نسرین درخته ای تیم کسان ده کلینیک سالون تا طول رغلی دی کنه؟
رئی صاحب که گونده پایل کوه ای طول آزر دی.
خا چه دست دنو درخته ای تیم ده کار پا نتیجه بخبری وکو. درانو همکارانو، اول خلطا سو طول رونا دیر مننه چه ده خپل و وطنوال و خدمت کوه. نام خدا دیوی کلیوال هم در نخوشاله و
کور ودن. رئی صاحب من په خپل هم خوشحالی گو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالی لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه خوایي هر ځل چې زموږ تیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نور کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا هم ډیر کامیابه وو.
ښه، ډیر عالی. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلی وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
آها، ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلي ته ځي مختلف مخکې کلي ته خبر هم ورکوو، د خبر تر څنګ روغتیایي پوسترونه هم لګوو.
فاطمه کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي کامیابی پکې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډېره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیوالې مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارام او ډاډمنه فضا کې وي، بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیری وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو، ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، مو مونه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه، دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلی، څه حال دی؟
الحمدلله، په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې را لګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاذه یې. له تا نه مې چې وخت په وخت ځینې مسلې یادې وي، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دې کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد دی.
بس دا جهاد خو د دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی دی. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان د کور ودان چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو خسره دی خو هسې ما ویل که مولوی صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي خیر به یې ما ته ورسیږي
په سترګو زه به مې پلار ته ستا خبره وکم دا تا ته چې خیر رسیږي په دې خبره مې لږه وپوهوه
هغه داسې ده زینبو چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه زه وایم ګونې مولوي صاحب یې دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کړي وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي
دا خبره ده
هو خو ګوره تا ته نه مې یو ښه زیری ساتلی
زیری دې په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل د څه شي زیری
نه نه اوس یې نه درته وایم لږه دې په تلوسه کې پرېږدم
خو ظالمې ګوره که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا په غاړه وي
نه نه پام پام ګوره داسې به زر نه مړه کېږي زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم بیا درځم زیری به هم در باندې وکړم
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د مولوی صاحب لور زینب د ګلالۍ ټولګیواله او په دیني علومو کې هم پوهه لري د ګلالۍ زړه دی چې وخت په وخت له زینب نه د دین په باره کې پوښتنې وکړي او ځان وپوهوي پوښتنه د نارینهو تر څنګ که یوې نجلۍ هم مکتب یا پوهنتون لوستی وي او هم په دیني علومو کې پوهه ولري کورنۍ او ټولنې ته به یې کومې ښېګڼې ورسیږي مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو .com